السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمل مو د دې سات خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږونکي انډری کاراټوارټ تر وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرونه وخت په خپل اکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلی راټوارټ زیاته کړې اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټونې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنی ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. دې سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکې مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل اکس پاڼه لیکلي په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په اوښتو زیانونو خواشونی دی او هر څه یې چې په وس پوره وي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نمی هم په خپل اکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبی تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تیرویا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وي. یو شمېر نورو سوداګرو هم سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه کړي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې 1,000 ین یا زر ډالر هم ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د اغا خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړ شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنورۍ په میاشت کې اعلان شي. د صنعت اونۍ په مناسبت نن په کابل کې یو ملي او نړیوال نندارتون جوړیږي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دا نندارتون به د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سوداګرو او پانګوالو په شتون کې پرانستل شي. خو اعلامیه کې نه دي لیکل شوي چې په دې نندارتون کې کوم هیوادونه ګډون کوي او آیا افغان سوداګر مېرمنې هم په کې د ګډون اجازه لري او کنه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ یو شمېر سوداګرو خوځو په پرله پسې ډول د دوی پر فعالیتونو او په نندارتونونو کې د ګډون د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو دی چې د روسیې د یلغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورنو پرې خودو ته اړ شول ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکرایني پوځ هم په ډیرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و. او د امریکا د سمندرونو او اتموسفیر ملي ادارې پرون د یو سخت او نادره جیومغناطیسي توپان خبرداری ورکړ. د راپورونو پر بنسټ یو غیر معمول او قوي لمریز باد په ځمکه لګیږي چې ښایي راتلونکې اونۍ په امریکا کې سپیدي چاودې لمریزې وړانګې رامنځته او د برېښنا او نورو اعتبازاتو بهیر له خنډ سره مخ کړي. د دې لمریز باد اثرات به دا اونۍ او ښایي بله اونۍ هم دوام ولري او اړوندو امریکایي ادارو ورته تدابیر نیولي دي. د فضایي اقلیم د وړاندوینې د مرکز متخصص راب استنبرګ ویلي د دې لمریز باد یا توپان په وخت خلکو ته کوم خلک کوم کار ته اړ نه دي. نن یک شنبه ده د غویی اسور درویشتمه او د می 12مه نیټه. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه. پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي.
ډېر علامات سیلاب ټول خبرې کې نه یو منطقې ته دیوالې ماتن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو یعنې زیاتره نفر وړه کوم دیوس هم زماسیل منطقه وته وایي دلته سیلابونه راووته.
د لوڼو زده کړې د کورنیو ستر مجبوریت. ایران او پاکستان کې کشمیر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپل لونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او لور باندې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره موږ د ستونزې موټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
په افغانستان کې پاتې ځینې کورنۍ بیا وایي نه پوهېږي چیرې ولاړې شي څو نجونې درس وایي. او د فلسطین او اسرائیلو کړکۍ چې د غزې په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د تخلیې تازه امر کړی دی.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
ډیره مننه چې ازادي راډیو واورئ. د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتو اټکل شوی. وروستیو سیلابونو په ځینو ولایتونو په تیره بغلان کې سلګونه کسانو ته مرشوب لاړولی او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ډېر شمېرې مړه شوي وي. نړیوالو ادارو په تیره بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی دی چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته عاجل مرستې ورسوي. سیفی الله سفانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دي پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو د راوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیره بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان د یوې لرې پرتې سیمې خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رویټرز سره په خبرو کې سپینګیری ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فر از دو دیم ک دو توی پسر می باشه، دو توی دختر می باشه و یکی مادر شو. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم.
په بغلان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت یې له نږدې څارلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو سیمو نومونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي.
ډېر علامات سیلاب ټول خبري کې نه یو منطقې ته دیوالې ماتن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو یعنی زیاتره نفر ورکم دی وسم زما خپل منطقې ته وایي دلته سیلابونه راوته دلته زیاتره څنګه پیدا کړې بیا هم چې وسنګ نو دوی دې منطقې ته واسطه ساتي چې وګوره کته شمال خواته بیا بغلان ورته وایي یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نه دی واقعت چې له حد زیات ځان له خلکو ته چې پکړ کې یو منطقې ناري نو دوی یو لوی د بغلان د شهر جلال ورته وایي دا چې یو کړی دی منطقې ته د ټول کې شو غره بیا د تم سره راو وو نه غت کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي خلک په لټه کې دي درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه ټول کې شو غره واقعت ډیر ځان له وایي
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غا کړی چې ژر تر ژره دی د افغان ځانمنو کورنۍ سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورسته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بيوزدي خلک چې لتیرو طبي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورسته سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي ځکه دا همګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډېر اړتیا لري. اخوا د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته رسیدو بیړنۍ ناسته وشوه او ټولو اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپلو لوڼو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتو یو اصلي لامل د خپلو لوڼو د زده کړو دوام دی چې اوسمهال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی دی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپلو لوڼو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لوڼې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لوڼو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
خراب دولتی کوي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي و خو هلته یې دا نه شو زغملی چې د لور برخلیک دې خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډېره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدله او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیست او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هر ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولای شو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي دغه هیواد ته د دې لپاره راغلی چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
سره د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یوه لور مې په ووم ټولګي کې ده او بله یې سږ کال دولسم ټولګی پای ته ورسول. زه ډېره خوشحاله یم چې دلته راغلی یو او لوڼې مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بده مرغه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي.
خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نشي کولی له دې هېواده ووځي وایي د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
لري.
کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې دي. په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د دوام له امله خوشحاله دي، خو وایي ده چې دواړه هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیسیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تېرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوي دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان د خپلو هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بلخوا په داسې حال کې چې د افغانستان دننه نجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محرومې دي، یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې سیاسي او شینو له امله ګټلې. زما همکاري سنا کاکړ پر رڼا اسیا او شینو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیل کې
د پښتو باندې لومړی مقام ګټونکی رڼا زورمتۍ اثر آسیا او شینو.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زرمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زرمتۍ چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسانس تر کچې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د می په څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. د دې جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړي د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 نمبرس کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل،
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ یې آسیا په یوې قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې له آسیا سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلي دي. د رڼا زرمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیسټیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامن د رڼا زرمتۍ د کیسې آسیا او شینو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې خم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه او په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین گرگر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. رڼا زرمتۍ وویل، د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اختول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
رڼا زرمتۍ په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان دننه ټول انجونې او میرمنې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې له ګډون بې برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتۍ ځوانانو ته یو پیغام لري،
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کړئ، خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کیږئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیسټیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزقپور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 المریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیسټیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري المریز کې زیږیدلی او په کال 1995 المریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنه فلم هم جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د داخلي تازه امر کړی دی. د مرستندویه مؤسسو او بنسټونو له قوله تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رفح ښار وتلي دي او شاوخوا 30,000 نور به هم ورسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش اسرائیلي پوځ ته خبرداری ورکړی چې په رفح ښار کې دې پوځي عملیات پراخ نه کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوی حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نورو متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګڼ مېشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیون زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوس نیمایي برخه جوړوي په رافح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرایلي بریدونو له خطره تښتېدلي وو. د تخلیې له دې نوي امر سره به دا خلک مجبور وي چې بیرته د غزې شمال ته چې د اسرایلو په بریدونو کې وران شوی ورستانه شي. مرستندویه بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبې تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رافح وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یو ځای شي. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د رافح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې پر رافح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. ښاغلی ګوترش وویل په رافح کې د اسرایلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل څه د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رافح ښار کې پناه اخیستي، نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوریږي، پر رافح د اسرایلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلي القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر رافح کې د اسرایلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رافح له لارې د مرستو له رسولو ډډه کړې. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ وویل د رغمل له ډلې یو بل اسرایلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرایلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نېټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو، چې 133 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دېرش تنه یې د اسرایلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرایل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشې کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرایلو په 2 میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
لخبرونو ور اخوا
کورموبات چې ازادي رادیو او ریاوز مخبرونه نن سره تعقیبوي، د ازادي رادیو خبرونه سلی روي ساعت از مخ پوي پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ ادرس دی کچرته انټرنیټ ته لاسرسی بیان لري. د ازادي رادیو خبرونه بیا په منځنۍ صفه زموږ او د کیلومتر په حساب باندې هم د ازادي رادیو خبرونه په رادیو باندې واوري. د ازادي رادیو خبرونه سلی روي ساعت دی کول شي په ټولنیزو شبکو کې هم موږ واتساپ، انستاګرام، فیسبوک، ایکسپارا او ترخوا یوټیوب چینلونه زموږ ساسې په خدمت کې دي. هر یو فالو کیدان سره او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر تاسو ته رسیږي. که واتساپ چینل د ازادي رادیو مو فالو کړئ نه په پښتو د ریښتیا په توګه د ازادي رادیو واتساپ چینل هم د سره فالو کړئ. حالت نه یوازې چې خبرونه تاسو سره په کلی ډول باندې شریکیږي، بلکې د هر موضوع ورسې اپډیټ په غږی زبانه هم د ازادي رادیو په واتساپ چینل کې اوریدل شي. کندهار ته ځو. هلته زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، موټر پریمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې زیات له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبور شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شاقه کارونو باندې بوخت دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار راځم بیده ټولو غرمه زه بیا بابشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کور ته. زه ته به مدرسه سره مجبور د پلار سره کار کوم. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د سوایم سرازم یو شعر جوړ.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمان مرا سرخته دی سر اووز و مخانزو پی 300 اوغانی باندی 1,000 دی خشتو. نو دا کار کوال تا پی یو باغ که پراتوی کندواله باغ دا اغم کرای را چه غالی زمان می مکتب و مدرسه نسی ویلی نه مجبوری دا ویسی انا لرسی روایستو دا سی مجبوره یو شای لرون نه ویسی می دا زمان را سرخته کلی دی اغم ارتو گوار دی دا سر دا داسې دا ولا کې دې پیسې لرمه دغه مومن مې بیا بغوګو کونده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګه یو کله په تندې بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیسی پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلویک زر افغانۍ را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړی وسایته دلته اخته یې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره چې دی له ګرمې مریضان دي څنګه دي داسې مجبوره یې وروره شی نه لرو ولکه چا کومک راسره کړی لا شی لا څوک راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وه چې په ټول هیواد کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تېره اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یوه نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کوم مواد مننه چې ازادي رادیو سره یاستې. ازادي رادیو د خپل پیغامونه هم راوستوي. موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو کو. د ازادي رادیو واتس اپ شمیره تاسو سره شریک شوې ده او زموږ پر ټولنیزو شبکو هم شته. له هغه ځای هم اخیستل شوې او موږ خپل پیغامونه راوستل شي. وروسته راپور دا ده چې لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هلمندیان د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري. دوی وایي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیه خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی. د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې په مخابراتي شبکو سم نظارت وکړي او له هغو شرکتونو سره قانوني چلند وکړي چې د خلکو له جیبونو پیسې وهي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ورته نیوکې کړي دي خو لا هم د مخابراتي شبکو په فعالیتونو کې سمون نه دی راغلی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري او دغه راز ادعا کوي چې یادی مخابراتي شبکې اکثره وخت تشپنه مرڅخه پر اړیکو او انټرنیټ باندې په زیات اندازه پیسې وړي. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکه ورڅخه تر ټولو زیاتې پیسې د دې په خبره چغلا کوي او فعالیت یې هم کمزوري دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري خو وایي د دې له مجبوري څخه غلطه ګټه پورته کوي. د یادی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې میرویس د هلمند ولایت است. ولا که درته موږ په افغان بیسیم شبکه کې کارو انټرنیټ، ولا که درته ګورو نو اکثره وخت موږ په خپل سیم باندې خبر نه یو چې موږ کوم راجیس بک شپاله کړی دی. نه دی اکثره وخت چې وړي خو بیا چې کمپنۍ سره کله په تماس کې سو مثلا هغه بیا راته وایي چې داسې راجیس بک شپاله کړی دی. بل اخر موږ په اجازه ته غیر پالکه اکثره وخت یې وړي خو موږ سر نه یو سره خلاص شوی. نو په دې خاطر باندې دا اکثره وخت دی وړي غلا کړی پیسې ځنه خو بیا راجیس بک شپای دی راجیس په لول عمل دی وړي خو دی خاص
د اوس د پاره هم په افغانستان کې فعال کړی دی او خدمات یې دونه نه دي په غوښته لکه مثلا اعلانات چورته کیږي او نه دي سوړنجزونه چې مثلا خلک رضایت ولري. یعنې ترجیح دونه نه دي چې موږ رضایت چینه ولرو، نه د خدمات څخه دونه رضایت لرو او نه د وړاندیزونه به ایڅ.
د دې ترڅنګ خلک انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه لس سلنه مالیه ماخلي خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري صورت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو د خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو د ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت یې خراب وي او دغه راز اکثره وخت ورڅخه بې ځایه پیسې هم وړي. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما نوم شپې ولاد د هلمند وسه. انټرنیټ خو مخکې موږ په بیسنګ کاروي، بیسنګ چې دی وس چندانې کار دی خاص کار منی کوي او غلاوی ډېر پکې شروع دی او زه خپل د روشن څخه کار اخم. دا څلور یا پنځه ورځې مخکې ماته مسیج راواسي، یعنی په پنځوس افغانۍ باندې درې زره د دقیقې او درې جی بی انټرنیټ درې زره لیکلي پیغامونه. هغه چې ما کله ورپاله کې شپږ ورځې کار نه دی کړی ورکسو، بیا چې کمپنۍ ته زنګ ول دی وای دا تا استعمال کړنو په شپږ ورځو کې دا چیرې استعمالېږي.
نو مې ملنګ بچا دی د هلمند ولایت وسیدو وړاندیزونه خې ډیر ګران وړاندیزونه دی. بل ورځ مې په 1400 افغانۍ باندې مې شپږ جی بی انټرنیټ فعال کړی. د میاشتې تر نیمه پورې نه دی کړلی لاړې خلاصولو. د دولت اساس موږ دغه غوښتنه خوښ دی وروره چې دا وړاندیزونه راته ارزانه کړي او افغان بیسیم شبکې سره خپل دی خبره وکړي چې معنا ولس ډیر مزیروي مې زوروي چې معنا په دا پیسو باندې تاسو د دې سره پورته کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو دغه اداوی د غلطه د مخابراتي شبکو له چارواکو سره هم شریکې کړي، خو لپاره لپسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دی چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اروزګان، زابل او کندهار ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.